په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له ګل آیاز وو.
پیښور کې مدنی فعالانو د یوسف د وژنې پر ضد لاریون کړی. په شمالي بلوچستان کې فوج د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کړې او سعودي چارواکي په ایران کې د سفارت او کونسلګرۍ پرانستلو لپاره د تهران په سفر دي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې مدنی فعالانو د یوسف د وژنې پر ضد پرون احتجاجي لاریون کړی دی. مظاهرشان د پیښور پرېس کلب مخې ته راغون شوي وو او د امن په حق کې شعارونه ورکول. د مظاهرې ګډونوالو د دیال سنگ وژنه وغندله او له حکومت د خلکو ژوند خوندي ساتلو غوښتنه کوله. نامعلومه وسوالو د مارچ په 11 د پیښور پر رنګ روډ باندې په آتا محمد اګړی کې د دیال سنگ په نوم سیک دکاندار په دکان کې پر ډزو وژلی وو. د مظاهرې یو ګډونوال او د هنري ټولنې مشر راشد خان مشر لته ویل چې په سیمه کې امن غواړي.
ډیر زیات حالات خراب دي. مونږ خو چې کدا سي رواني د خپل ټارګټینو ډیر زیات پدې اندي افسردې او مونږ د ریاستي ادارو نه دا غوښتنه کوو چې دې پر کوټلي اقدامات واخلي او مونږ ته امن غواړو. کپنکار دې که عام ولست مونږ په خبر د حالات نه خرابي او دا په خبر د امن یو خار دي.
بلخوا د رحمان بابا پولیسو تانی یو چارواکي مشال لوتې ویلي ول د ترهګرې ضد قانون او د پاکستان پینل کوډ د درې سوا دوه می دفې لاندې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنی کوي. د صوبې نگران اعلی وزیر هم د پپیخه خفغان سرګند کړي وو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په پیښور او شاوخوا سیمو کې او همدارنګ د ملک په نور برخو کې هم په وسلوالو بریدونو کې یو شمېر سیکان، هندوان او نورو مذهبي لږکیو کسان وخت په وخت وژل شوي دي. په خیبر او بونیر کې د بدامنۍ او فوجي عملیاتو له کبله د سیکانو یو شمېر کورنۍ پیښور او د پاکستان نورو برخو ته په کډه مجبور شوي دي. په شمالي روسان کې امنیتي ځواکونو په رزمک او میرلي کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال د دوو مشکوکو وسلوالو د وژلو او یو د ژوندي نیولو ادعا کړې ده. په میرمشاه کې د فوج یو افسر د نوم نو خودو په شرط مشال لوتی ویل چې د اپریل پر اتمه رزمک کې د خفیا معلوماتو پر اساس د وسلوالو پر ضد کاروایی کړي چې په کې ناقانونو ګرځول شوي طریقې طالبان پاکستان ډلې دوه وسلوال وژل شوي دي. د په خبره پرون په میرلي کې د عملیاتو پر مهال یو بل مشکوک وسلوال سره د بارودي مواد نیولې دي. فوج وژل شوي دوه کسان طریقې طالبان پاکستان غړي یادوي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دی. په وروستو کې په جنوبي او شمالي وزیرستانونو بنو او لکی مروت کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د ځینو ذمهواري طریقه طالبان پاکستان منلې ده. د زیاتیدونکو نام نه عزت د دې سیمو خلکو په وار وار مظاهره کړي او له حکومت یې د امنیت ښه کولو غوښتنې کړي دي. شمالي وسان کې په دې وروستو کې وسلوالو ضد امنیتي ځواکونو عملیات تیر شوي او وسلوالو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه دوام لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې سوداګرۍ خونې مشر ضیا الحق سرحدي وای له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي حجم کې د نورو وختونو پرتله ډیر زیات کمواله راغلی دی. نوموړي پر مشالو تیل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي حجم په تیرو وختونو کې 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی وو خو اوس یوازې تر 90 کروڑ ډالر ته راټیټ شوی دی. د زیات اخړه چې د دې وجوهاتو کې د دوه هیوادونو ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی د تورخم په ګډون نورې سرحدي پولي تړل کېدل او په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل شامل دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي ځینې سوداګرو مشال لوتویل چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو د سکینر ماشینانو د کمښت د کسټم نظام ډیر ستونزې رامنځته کړي. تیر 2022 کال اکتوبر میاشت کې پاکستان کسټم چارواکو ادا کړي وه چې په 2021 کال پرتله 2022 کې له افغانستان سره په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. افغان دینی عالمانو د اپریل پر اتمه د خزو په زده کړو د بندیز په اړه نیوکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو مهم وزیر دینی عالمانو ته خبرداري ورکړ چې د اختلافي مسلو په اړه د طالبان حکومت په وړاندې له غبرګون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او د زده کړو بندیز تر پوهنتونونو پورې غځول شوی دی. دوه مشهورو دینی عالمانو ویلي چارواکي باید پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. په افغانستان کې طالبانو له تګلارو سره د خلکو مخالفت ډېر کم دی. که څه هم د طالبانو ځینو مشرانو خپل اختلاف هم څرګند کړی دی. یو عالم عبدالرحمن عبید ویل موسسو ته باید اجازه ورکړل شي چې نجونې او میرمنې د جلا ټولګو له لارې بیا داخلي کړي او د دې لپاره اقدامات هم وکړي. او رسته خبر د سعودي عرب د بهرنو چارو وزارت د اپریل په 8 موبایل سعودي چارواکي په تهران کې د سفارت او په مشهد کې د کنسولګری د بیا پرانستلو په اړه خبرو اترو لپاره ایران ته رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو ځواکونو هیوادونو ترمنځ په مارچ میاشت کې د اړیکو بیا بحالولو لپاره د چین په منځګړیتوب هوکړه وشوه. د دې مخکې د اپریل په 6 په بیجینګ کې د سعودي عرب او د ایران د بهرنو چارو وزیرانو ترمنځ لومړی رسمي ملاقات شوی و. سعودي عرب د 2014 کال په جنوري کې د یو دینی عالم په ګډون 8 کسان اعدام کړل چې تر هغې وروسته په تهران کې قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي سفارت ځینو برخو ته ور واچو. تر دې وروسته ریاض له تهران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. دا د مشال اړیکو خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زواریدل په روانه خبرونه کې رودونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په پېښور کې مدني فعالانو پرون په همدې ښار کې د دیال سنگ په نوم د یو سکھ دکاندار د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وویل ریاستی ادارې باید د نامنې د پېښو ته ځواب ووایي.
ریاست جواب دیه دی، د دیال سنگ کور ته جواب دیه دی، سیاست ته جواب دیه دی، انسانیت ته جواب دیه دی او بین الاقوام ته جواب دیه دی.
افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی او مشر هغه لاملونه په ګوته کوي چې په خبره د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم یې کم کړی دی.
بیا سنگل تا د کم طالبان رالو کم وخت ظاهر دی تا د سرمایدار سورہ کسان ولته نه خپل سرمایه وشته دی او خاص کر انت د ډالر او د هارد کرنسی دی ډیر پرابلم.
او د پېښور پوهنتون وایس چانسلر وایي د استادانو او زده کوونکو د احتجاج باوجود به سره له سبا یعنې د ګل له ورځې د زده کړو بهیر بیرته پیل کړي. خو د استادانو د اتحادیې یو مشر وایي د وایس چانسلر تر استعفا پورې به نه زده کوونکي او نه هم استادان کلاسونو ته ورشي.
چته دي سټوډنټان ټیچرز او ملازمین په سټرایکس هغه خپل اسوسییشنز دي فیډریشنز دي.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. په پېښور کې مدني فعالانو د سکھ د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې ښار د پولیسو په وینا د دیال سنگ په نوم د سکھ د مارچ پر 1 وسلوالو په عطا محمد ګړای نومې کلی کې د هغه په دکان کې په ډزو وژلې او بریدګر تر هغه د هغه تر وژلو وروسته تختیدلی ول. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پېښور د پرونی احتجاجي مظاهرې ګډونوالو مشال اډو ته وویل په ښار کې د فی وژنې زیاتې شوې دي او حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه پورته کړي. حکومت په وار وار ویلي چې د صوبې د خلکو د امنیت ساتنې چارو ته ژمن دی. تفصیل له پېښوره وسیم سجاد را کوي چې د مظاهره چارو په غږونو پیلېږي.
د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي دیال سنگ د نامعلومو کسانو لخوا وژل کېدو خلاف د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج وشو. احتجاج د خیبر پختونخوا هنري ټولنې لخوا د اپریل په 8 رابلل شوی و چې مقصد یې د دیال سنگ د وژنې غندنه او په پېښور کې میش لګکیو ته ډاډ ورکول و. د پولیسو تر مخه دیال سنگ د مارچ په 1 په خپل دکان کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډز وژل شوی و چې اف آی آر یې د ترهګرۍ د قانون 780 لاندې د پېښور په رحمان بابا تاڼه کې درج کړی شوی دی. د دیال سنگ د مړینې په اړه د هنري ټولنې صدر راشد خان مشال ریډیو ته وایي
دا خاور د چا ده؟ دا ترګورو دا
ډیر زیات حالات خراب دي. مونږه هو چیرې کدا سي رواني د خپل ټارګټینو ډیر زیات پدې اندي افسردیو او مونږ د ریاستي ادارونو دا غوښتنه کوو چې دې لپاره کوټلې اقدامات دی واخلي او مونږ ته امن غواړو. کپنکار دی که عام ولست دی مونږ په خبر د حالات تنب خرابي او دا په خبر د امن یو خار دی د دې د کې بدامنی نه جوړي.
د دیال سنگ د وژلو ذمہ داری کلا د تنظیم داعش خراسان په خپل سر اخستی. د کال 2022 د مئی په میاش کې د سکھ مذهب سره تعلق لرونکي دوه کسان په ډز وژل شوي وو او ذمہ داری یې کلدم تنظیم داعش خراسان په سر اخستی وه. د نامنې پر پېښو او په پېښور کې په اقلیتو د حملو په اړه د مفکوره ریسرچ سینټر مشر حیات روحانی مشال ریډیو ته وایي
دیال سنگ چې کوم دی هغه د پېښور د پښتونخوا د امن شهید دی. مونږه دغه د کورنۍ سره ولاړ یو د دې ریاست ذمہوار دی. دا حدیثونه دوی په سمرو کې ویلي دي او مونږه منلي دي چې دا کوم مقتول قاتل نه معلوم داغه قاتل ریاست دی. ریاست جواب دیه دی، د دیال سنگ کور تم جواب دیه دی، سیاست تم جواب دیه دی، انسانیت تم جواب دیه دی او بین الاقوام تم جواب دیه دی.
لاستی شهود چې دی گزار د سکھ پسر کړی دے ظلم د ډیر پاکلیت برابر کړی دے.
احتجاج کون کو ویل چې د ترهګرۍ پیښې په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا زیاتې شوې او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دې کوټلې ګامونه پورته کړی شي او په صوبه کې میشت اقلیتو سیکیورټي دې یقیني کړی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روغتیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
پختون ژغورنی غورځنګ د اپریل پر ومه د جنوبی وزستان په راغزی سیمه کې د امن په نوم لاریون وکړل او حکومت یې غوښتل چې دوی امنیت ټینګ کړي. د غورځنګ یو ځایي مشر مولانا زینت الله افغان مشاله ډوته ویلي په سیمه کې بدامنی زیاته شوې ده. د ده په خبره چارواکي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد نو عملیاتو ته تیاری نیسي او د همدې لپاره خلکو ته د سیمې خوشي کولو ویلي دي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشاله ډوته ویلي په سیمه کې د عملیاتو پر موضوع له ځایي مشرانو سره جرګې روانې دي. نوموړي په عین وخت کې دا خبره رد کړې چې ګواکې خلکو ته له سیمې نه د وتلو ویل شوي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل په اوومه د سویلي وزیرستان لوور ضلع راغزي سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغې احتجاج یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي کور کمیټي ممبر مولانا زینت الله افغان مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کښې یې د امن حالات یو ور بیا خراب شوي دي او پوځي چارواکیو د وسلولو په خلاف عملیات د پوره د مقامي خلکې د خپلې سیمونا د واسطلې خبرې شروع کړې دي.
په زرینا خلک کې شرکت وکړو دلته د بدامنۍ پر خلاف د میږ غوښتنې دا وې چې دلته دا پکیم طالبان دي یا دا ترهګر دي دغه په نقل حرکت بندیز ولګېږي مزید دغه سیمه دلته صفا شي. دویم چې دلته پکیم د راغزي تونادو اغیره بوده دو پولیس نشته پې ا د زر تر زره بهر شي. بله غټه مطالبه هم دا وه چې بله ورځ دا د اف سي کمانډنټ اویس شمیم هغه په دا خورا باندې ځل بیا د ادشن کول خبره کړی دو په جرګه یې غوښتې وه. په جرګه کې د وزیرستان څه مقامي ملکون خپل انتخاب خپله خوښه ور غوښتې دي. هغه ته دا ویلي دي چې درې ورځې ټندر کوه میشته اډر دی د علاقې کرسکوټ شین ورڅکه اعظم څخه مختلف علاقې خالي کوي. دلته میږ اپریشن کوي دهشتګرد صفویي کوي میږ فوال د بان ورکوي چې دغه جرګه میږ نه مانی تر هم دا وزیرستان خورا درته خالي کړله دغه خورا بندې الټا د خلکې کورونه په زورونه ړنګ کړل دهشتګرد مرکزي افسر را قایم دي شوی
پشپیژم اپریل او هفته په ورځ د پوځي چارواکیو سره د احمدزی وزیر مشرونه جرګې کښې پوځي چارواکیو د دوی نه څه غوښتنه کړې وه او مشرونه په ځواب کښې څه ورته ویلي وي په دغه باره کښې ملک شهریار وزیر مشال رېډیو ته ویایي.
دغه داسې وشول چې دا اویس شمیم نامیزي کمانډنټ دی ساوت وزیرستان د دغه مثال بله ورځ د چکیمه جرګه وکړله پاکه ده دا مطالبه وه چې لامیر بار بار دا کرسکوټ و خلکو ته میر دغه وارننګ ورکړه چې دغه سړی میر ته یار هینډ اوور کوي یا دا کورډان کوي یا دغه دوی نه لرې کوي. خو میز پارز بند چکیم ځواب ته سره وویل میز ورته وویل چې که څه دا ټي ټي پي دو ټي ټي پي په غون پاکستان کښې متحرک تو یو تنظیم دی دا خالي د کرسکوټ مسله نه ده دا خالي د ونو مسله نه ده دا غون پاکستان مسله ده.
مشال رېډیو چې د لی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د راغزی احتجاج کوین کې غوښتنه او په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د وسلولو په خلاف پوځي عملیات په باره کښې تماس ونیولی د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
تر اوسه پورې جرګه د جرګه به بیا راځي که فیصله نه ده سلی چې اپریشن دا له ور سر خالي کړو که نه دې باندې ډیسیژن نه ده سلی اوس ملټري شاید چا اوس چکوي تاسې فیصله نه ده سلی کورونه خالي کړو تاسې لاړ شي.
د ولسی پاسون کو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې کا پاکستانی پوځي چارواکیو د وسلاولو په خلاف عملیات کښې مقامي خلکو ته د خپلې سیمې نه د وتلې وویل. بیا به دوی د لوور سویلي وزیرستان پوځي کیمپې مخې ته احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي حجم په تیرې یو لسیزه کې خورا کم شوی دی. دوی په خبرو وخت نا وخت پر تورخم دروازه او نورو سرحدي پولو د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي پیښو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر سختو شرایطو، د کسټمز د سست نظام له امله تجارتي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. د پاکستان کسټم چارواکو د 2002 زیږدیز په اکتوبر کې البته له دې هیواده افغانستان ته په صادراتو کې د یو څه زیاتوالی ادا کړې وه. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې ډایریکټر ضیاءالحق سرحدي د اپریل په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي حجم هغومره وده ونه کړه لکه لس کاله وړاندې چې په باره روان وو.
سیمه مخکې د پاکستان او افغانستان مابین کم باهمي تجارت د دې ټوټل حجم کمو هغه دو اشاریه پانچ بلین ډالر وو. هغه بیا وخت سره سره کم شو. دې وخت د کم صورت حال دی هغه تقریبا اسی نبے کروڑ ڈالر وو باندې رسیدلی دی. آئی کی ڈیر نور پکی ڈیر عوامل دی بیا آیا دن سنگھ تاسو ته پتہ دی پرخم بارڈر بند سی دی سره د تجارت باندې ډیر منفی اثرات مرتب کیږي. او بیا سنگالتا د کم طالبان رالو کم وخت ظاہر دی التا دا سرمایہ دار سورا کسان ولتا نا اقبل سرمایہ وشتے دی اور خاص کر التا دا ڈالر اور دا ہارڈ کرنسی دی ڈیر پرابلم ہو دی وجہ سرا التا اقتصادی کم حالات دی اگر ٹھیک نہ دی.
نموڑی ویل چې په پاکستان کې هم د اقتصادي بحران له وجې سوداګرو افغانستان ته ایکسپورت یا صادرات رقم کړي او په کار د حکومت په تورخم او نورو سرحدي پلو باندې د سوداګرو ستونزو ته پام وکړي.
او دی خو د پاکستان کې تاسو ته پته دی حالات کم دي. دلته د موږ ته د بینکونو د کرنسی نه کولایږي، د ډالر دلته نشته، ډالر ریټ چته لاړو. د دې سره د موږ کم د معیشت دی د زبوحالي شکار دی. بنیادی دا شی دی کې حکومت دواړو حکومتونو دې طرف توجه ورکړي کې دا کم د افغانستان او پاکستان مابین کې کم تجارت دی دې کې کم مسلې مسائل دي هغه حل شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم دروازه د سفري بندیزونو، د سکینر ماشینونو د کمښت، د کسټم عملې لخوا د مالونو په زیات وخت کې کلیر کول، ټرافیکي ستونزو او انتظامی ګډوډۍ لامل هم د دواړو ملکونو ترمنځ په تجارت ډیر اغیز پریوزي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټري واحد شینوار وایي چې په کار ده حکومت د کسټم کلیرنګ عمل تیز کړي او د تجارتي حلو زل لپاره د ورته د ډالرو ورکړه راکړه هم اسانه کړل شي.
افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې، لیادی مخه یو آیټم ځي په ایکسپورټ کې چې کومه پروسس ده چې هغه تیز کړي شي. مطلب بلدلته کې کوم امپورټر ناشته په پاکستان کې او دای وغواړي چې زه افغانستان ته ټریډ کوم، افغانستان ته څه لګم، دلته دته ډالر نه میلاوږي، ډالر دلته دلته نشته، چې نشته افغانستان نه د ټی ټی نشي کړای نه راوړای شي، نو دیو جنه دای بالکل ټریډ چې کوم دی هغه بالکل ڈیمیج شو ہے، ٹریڈ کی دینی شی ناممکن.
تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې وه چې 2021 په پرتلا په 2022 کې پاکستان لخوا افغانستان ته په اکسپورت یا صادراتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی 2021 په جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو اکسپورت کړی او په 2022 کې دغه شمېره 1.6 میلیونه ډالر ته رسیدلې وه او د پاکستان قومي خزانې ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مد کې ترلاسه شوي. خو بیا سوداګر وایي چې دغه اضافه هم د تیرو وختونو په پرتله کمه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پیښور پوهنتون وایس چانسلر وایي سر له سبا یعنې د ګل ورځې به په دې تعلیمي اداره کې په محدوده کچه د زده کړو لړۍ بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنتون تدریسي او غیر تدریسي عملې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې کاربندیز پیل کړی او هلته د زده کړو لړۍ په بشپړه توګه درېدلې. د پوهنتون د استادانو د اتحادیې غوښتنه ده چې وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس په پوهنتون کې د ګډوډۍ ذمہوار دی او باید استعفا وکړي. خو ډاکټر ادریس دا غوښتنه ناسمه بولي، وایي چې مسلې د خبرو اترو له لارې حلېدای شي. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي د زده کړو د بیا پیل لپاره رضاکار او ځینې پخواني استادان اخیستي دي. خو د زده کوونکو سازمان متحده طلبه محاذ وایي زده کوونکي به تر هغې زده کړو ته کېدني چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي چې د اپریل له 10 بعد زده کړو محدوده لړۍ بیا پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ له 6 په هغه پوهنتون کې ټول استادان د تدریسي عملی معاون عمله او د زده کوونکو سازمانونه د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي او د زده کړو لړۍ ودرېدلې ده. خو د اپریل په 8 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس دعوه وکړه چې د پخوانو او رضاکارو استادانو په مرسته به په 350 تعلیمي څانګو کې به شل هغه د ګل ورځینا فعال شي.
چې دوی سبق نه خي زمون سره نه کیني او په یو صورت تیار نه دي یو نیمه میاشت شو نو ولې نه مونږ سبل دې ته پاره طریقه راو کو ټول چې زمون کم الومنای اسوسییشن دې زمون ریټایر پروفیسر دي سلو 15000 زمون سره پی ایچ ډی بے روزګار دي چې بهر ملکونو نه پی ایچ ډی کړی دا وځ جابونه نشته. نو غیر پاره مونږ یو ای پی ډیزاین کو مونږ غیر خدمات ته پاره هو ته ریکوست کو نو 2000 نه زیات کسانو ولنټیر لمون ته دغو کو چې مونږ ته چینګ ما ابل ورز د غسر یو میټینګ وکړو د ایچوډي سره پاره کې 20 ایچوډي زره لا غوې مونږ بالکل تیار یو. سبق خوېل ته زمونږ فیکلټی موجود ده خو سټوډنټس نشته ځکه چې دوی په زور سټوډنټان د کلاس نه راوکاږي.
د پېښور پونتون رجستر سیف الله خان د اپریل په 8 مال مشال لیرو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال یوازې په پېښور پونتون کې سده پاسه 14000 زده کوونکي او سده پاسه 1500 استادان دي. خو د نوموړي په خبره د دغو استادانو ترڅنګ معاون عمله او د صفای کارکونکو هم په احتجاج دي چې لوجي د یوې نیمې میاشتې نه د زده کړو لړۍ بند ده. خو زیاته ویل چې د پونتون د انتظامی هڅه دا چې د زده کړو لړۍ د ګل دوره دینه پیل شي. د اپریل پر تمامو د پېښور پونتون د زده کوونکو د اتحادیې متحده طلبه محاذ له مشر مدرار احمد نو پوښتل چې آیا د ګل په ورځ به کلاسونو کې حاضری ورکوي. نو نوموړي وویل
نه جی، مونږ د ایم ټی ایم داړه خدا کولو دغه ورکړي چې ترسو زموږ مطالبات نه منل شوي تر هغه پورې به مونږ چې کوم دی کسوم دفتری دی کار به کیږي هغه به بند نه ساتو. کدا روج سنگ ختمیږي مونږ به دا دفتر هم بند نه ساتو، کلاس هم بند، تر هغه پورې بند ساتو تر څو پورې زموږ مطالبات نه منل شي.
مدرار احمد زیاته کړه چې تر کومې زموږ په فیسونو کې د کمښت په پونتون کې د امنیت او نورې غوښتنې نه منل شوي تر هغې به کلاسونو نه بایکاټ کوي. بلخوا د احتجاج کوونکو استادانو د اتحادیې یو غړي جمیل چترالی وویل چې دوی ته احساس دی چې د کاربندیز له وجې د زده کوونکو د زده کړو بهیر پټه په ولاړ دی. خو نوموړي وایس چانسلر تورن کړو چې د ګل دوره دینه د زده کړو پیلولو په اړه ناسمه خبره کوي.
تاسو به وګورئ چې دا کمشل ډیپارټمنټ دی چېرته دي سټوډنټان ټیچرز او ملازمین په سټرایک دي. سټوډنټ په سټرایک نه دي کنده په کول د ادریس سټوډنټ ول ناراضي کیمپس ته هغه خپل اسوسییشنز دي فیډریشنز دي مینتی دو کې جماعت اسلامي اسلامي جمعیت طلبه په ذریعہ باندې سټوډنټ ناراضي انسیکیور فیل کوي. دا الګ چې کم چا چې سکلن بنگشیشته دین مخکې هم دی الګ په سټوډنټ باندې په سیکریسي کې ډس کړي.
دا کاربندیز او نور دندو بشپړ بایکاټ د مارچ په اومه د یو شخصي کمپنۍ د امنیتي ساتونکو لخوا د پونتون د امنیت سلاکار شخلین بنگش لمرموزي وجنې یو ورځ وروسته د جاینټ اکشن کمیټه لخوا پیل شو. د پېښور پونتون د ښوونکو د اتحادیې پیوټا د پونتون د معاونې او د صفایې د عملې د اتحادیو په ګډون مشترکه اکشن کمیټه په ابتدا کې حکومت ته څلور مطالبات وړاندې کړي دي. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتون د وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس لری کول وو چې د احتجاج کوونکو په وینا په پوهنتون کې د ګډوډۍ ذمہوار دی. نورې غوښتنې د عدالتي کمیشن جوړول، پوهنتون د وسلوالو پاکول او په پوهنتون کې د ګمارل شوو امنیتي کارکوونکو نفسیاتي معاینې شاملې وي. بلخوا د پوهنتون ویان نومان خان وایي چې پوهنتون په رسمي ډول پرانستل شوی خو د احتجاج له امله پکې هیڅ ډول علمي او اداري فعالیت نه دی ترسره شوی. هغه وویل چې د پوهنتون ادارې د حکومت په لارښوونه د یادې موضوع د هوارې په مخه غونډه رابللې وه خو مظاهره کوونکي غونډې ته حاضر نه شول او تاوتریخوالی دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو، د سوات پولیس وایي په تیرو درو میاشتو کې په دغه سیمه کې شپاړسو تنانو د ځان وژنې هڅې کړي دي چې په هغه ډله کې د پولیسو په خبره یولس ښځې هم شاملې دي. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وایي په سوات کې د ښځو د خودکشیو د هڅو مسله د ډېرې اندېښنې وړ ده او باید پولیس یې پوره پلټنې وکړي او وجوهات یې په ګوته کړي. بلخوا پولیس وایي د ځینو پیښو په اړه پلټنې پیل کړي او پایلې به یې له عدالت سره شریکې کړي. د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات پولیس نه ترلاسه شوی ریکارډ تر مخه سخت کال د جنوري نه تر مارچ پورې درې میاشتو کې شپاړس تنانو د کورنۍ شخړو، ذهني فشار او د نورو وجو د وجې خودکشي هڅې کړي. پولیس وایي چې دوه تنان چې یو ښځه او یو سړی پکې شامل ول وجل شوي ول او د خودکشي نوم ورته ورکړی شوی و خو پولیسو تفتیش وروسته هغه کې ملزمان نیولي. پولیس دا وایي چې ډېرې داسې د خودکشي هڅو پیښې وشي خو رپورټ نشي. په سوات کې د خودکشو په اړه د عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې دې کې زیاتره ښځې شاملې دي او دغه د تشویش وړ خبره ده.
دا رجحان چې ډېر خطرناک دی او خصوصا کو تاسو ګورئ دې کې یو لس ښځې شاملې دي. د خودکشي واقعات چې موږ ګورو دغه چې کله دغه وجوهات جاج اخلو نو موږ په دې خبره ډېر زیات پوهیږو چې دې خودکشي تعلق ډېر زیات تړلې شوی دی د کورنۍ وحال ټکول، د کورنۍ ذهني تشدد سره، د کورنۍ مالی تشدد سره. دین علاوه یو ډېر لویه وجه دا ده چې د سم واقعات شوي دي هغه سره جنسي زیاتی وشي نو هغه چا سره خبرې نه شي کولی نو هغه دپاره ډېر اسانه خبره چې هغه ځان ووجني.
په عامو کورنو کې د خودکشۍ یا خپل ځان ته اذیت رسولو په اړه د ملکنډ پوهنتون د نفسیاتو پروفیسر ډاکټر زینب قاضي وایي چې دا رجحان د ماحول او بیا خصوصا نوي واده شوي ښځو کې راځي ځکه چې هغوی ته ماحول بدل شي او نوې کور کې ورته ژوند ګران وي. دې لپاره تربیت پکار دی.
خودکشي یو انتهایی قدم دی زموږ په لایف کې. د ټولو نه زیات امپورټنت چې زموږ لپاره کم سیز دی هغه زموږ خپل باډي دا، زموږ خپل ژوند دی، زموږ سا اغستل دی. خو چې یو انسان دومره حد ته ورسی خبره دونه د برداشت نه بهر شي چې هغه دا هم قربان کی نو مطلب دا دی چې دا ایشو ډیره زیاته سیریس تا. ټولو نه اولنی چې کم بنیادی قدم دی چې مور پلار د خپل ماشومانو د سي تربيت کوي چې پاغوي کې هغه برداشت پیدا کړي چې کم کې ینګ جی نه کیرا غختل کیږي که هغه واده د پاره دی او کنه دی. ځکه چې ٹریننگ چې دی هغه د برداشت ٹریننگ، د ټالرنس ٹریننگ چې دی زموږ د ژوند په هر یو لایو سټیج کې پکاريږي.
د سوات تحقیقاتو څانګې پولیس مشر ایس پی باچا حضرت وایي چې پولیس د قانون تر سوري لاندې د هرې پیښې تفتیش کوي. پولیس د قانون چوکاټ نه بهر نشي وتلی.
د هوادي سره په موږ اوس پورې چې ګورو نو په شمکړې دی چې کوم څه فیکټس او ایویډنس آر ګراوډ یمون کلیکټ کو عدالت ته موږ رپورټ ولیکو. دې کې 174 لاندې چې کوم خودکشي وشي دا هغه کېږي او اوس ریسنټلی داسې چینج جوړ شوی دی الله کې چې اقدامي خودکشي چې دا جرم نه دی. زهر دے خپل یو سپیسیفک رول یې پدې کې سوبوري د پولیس تعلق ته نو پولیس خپل کار ډېر په خطرې کې کوي او پولیس ایویډنس کلیکټ کوي.
د پولیس تر مخه تیر کال د 300 نه زیات د اقدامي خودکشي رپورټونه سواد کې ریکارډ شوی ول چې پکې زیاتره خزي شامل دي. پولیس وایي چې زیاتره د خودکشي پیښې او هسې نن رپورټ کیږي او کورنۍ یې د پولیسو او خلکو نه پټي ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
په پیښور کې مدني فعالانو د یو سیک د وژنې پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیان د پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو او د امن په حق کې شعارونه ورکول. د مظاهرې ګډونوالو د دیال سنگ وژنه وغندله او له حکومت د خلکو ژوند خوندي ساتلو غوښتنه کوله. وسله والو د مارچ په 11مه د پیښور په رنګ روډ باندې په عطا محمد غړې کې دیال سنگ په نوم یو سیک د دکاندار په خپل دکان کې پر ډزو وژلې وو. بلخوا د رحمان بابا پولیسو تاڼي او چارواکي مشال اړوي ته ویلي ول چې د ترهګرۍ ضد قانون او د پاکستان پینل کوډ 372 دفې مادې لاندې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او د پیښې پلټنې کوي. په شمالي افغانستان کې امنیتي ځواکونو په رزمک او میرلي کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال د دوو مشکوکو وسله والو د وژلو او د یو ژوندي د نیولو ادعا کړې. په میرمشاه کې د فوج یو افسر د نوم نه ښودلو په شرط مشال اړوي ته ویل چې د اپریل په 4مه رزمک کې د خفیه معلوماتو پر اساس د وسله والو پر ضد کاروایی کړي چې پکې د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ډلې دوه وسله وال وژل شوي دي. فوج وژل شوي دوه کسان د ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي یادوي. خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړی دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې سوداګرۍ خونی مشر ضیا الحق سرحدي وایي له افغانستان سره دواړه اخیزه تجارتي حجم کې د نورو وختونو پرتله ډېر زیات کموالی راغلی دی. نوموړي پر مشال اړوي ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دواړه اخیزه تجارتي حجم په تیرو وختونو کې 2.5 ارب ډالر ته رسیدلی و خو اوس یوازې تر 90 کروڑ ډالر ته راټیټ شوی دی. افغان دینی عالمانو د اپریل 4مه د ښځو په زده کړو د بندیز په اړه نیوکې کړي. په داسې حال کې دا چې د طالبانو یو مهم وزیر دینی عالمانو ته خبرداری ورکړ چې د اختلافي مسلو په اړه د طالبان حکومت په وړاندې له غبرګون څخه اډډه وکړي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او د زده کړو بندیز تر پوهنتونونو پورې غځول شوی دی. او د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزارت د اپریل 4مه نیټه وویل چې د سعودي چارواکي په تهران کې د ریاض د سفارت او په مشهد کې د کنسولګری د بیا پرانستلو په اړه د خبرو اترو لپاره ایران ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په مارچ میاشت کې د اړیکو بیا بحالولو لپاره د چین په منځګړیتوب هوکړه وشوه.
نمشال لیډیو لن خبرونو موردل سو بلا موضوع په الکسا جماعت کې د اسرائیل د امنیتی ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو ورسته د اسرائیل حکومت د پولیسو او پوز د ریزرو ځواکونو بدل پیل کړی دی. د پداسې حال کې چې اروپایي ټولنې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلې او له ټولو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
په بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې تر جلا جلا حمله وروسته چې په نتیجه کې د یو ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غوښتنې سره سره د اسرائیل حکومت پرون شنبه د پولیسو او پوز د ریزرو ځواکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصا جماعت کې د نن د اسرائیل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چهارشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرائیل پوز د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرائیل پولیس وایي یو ایټالوي ګرځندوی تیره جمعه هغه وخت ووژل شو او نور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرائیلي عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدي زغاره کې تر حمله او د زورسته دوی اسرائیلي خویندې ووشل شوې. په داسې حال کې چې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړ کې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او قراری ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب بیا اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سم د لاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت دویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په اساس دغه اتومي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولی شي یو سلو څلور پنځوس کروز توغندي ولېشتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د اپریل پر 14مه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. ویل شوي غونډه به په سمرکند کې کیږي او پکې به د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغان طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیې کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې چې هلته هم طالبان نه وربدل شوي. تفصیل زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګوندي هیوادونه په ډیره نرمۍ سره د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه کوي. د روسیا او ایران ځنیو خبری رسنۍ راپور ورکړي چې ازبکستان غواړي را روانه پنځشنبه یعنی د اپریل پر 14مه د افغانستان د ګوندي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې بعد ازبکستان ترڅنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسنی وضعیت بحث وکړي. روسیې کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
دغه کار چې د سیمې هیوادونو یو نوې تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی، نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي دي، مخکې په ماسکو کې هم یو لوی غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي. نو ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغه ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعده ورکوي. نو په دې ترتیب زما په د سې تصور کیږي چې د طالبانو د نرابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړي اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیې کې د خبريال په توګه کار کړي وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د خغلی فردا په وینا د ازبکستان د غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9مه جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
د غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر د غونډې هیوادونه باید دوه ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې افغانستان د ترهګریزو غواخونو د خبرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14مه په ازبکستان کې بل غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یو غونډه په مسکو کې د نوومبر میاشتې پر 14مه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لای ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک من دلو گے نمرو کہ زمان بچی مریدا بھی گارے دل اسا یاد رلو گے اسا ندوی سارے سم زمان سقم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی
او د تصویر د لار روښانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتې پورته کړي وي کلاشن کوفې غاړې ته اچولی د دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نه شم کولی چې کوم امن زمونږ و هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمې او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای سي.
د کراچۍ له مرکزی او همدارز له ملیر زندانه د اپریل پر ومه نور 208 افغان کډوال خوشی شوي او د چمن له لارې افغانستان ته بیرته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د بندی افغان کډوالو وکیلی منیزی کاکړ مشال اډو ته ویلي خوشی شو کډوالو د بند سزاګانې 13 میاشت پوره کړې وي خو پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور بیا هم بندي ساتلی ول. په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ په افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت دی د هغوی یو کونسلګرۍ چارواکي سید عبدالجبار ویلي چې د دې ښار په زندانونو کې اوس هم 215 شپېته افغان کډوال بندي دي. د زیاته کړې د هغو د خوشي کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د نیاز علي رپورټ اورو.
د سن صوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه د اپریل په ومه نور 208 افغان کډوال خوشی کړي شوي او بیرته خپل هیواد افغانستان تا د چمن د لارې په بسونو کې لیږل شوي دي. په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسلګری سید عبدالجبار د اپریل په ومه مشال ریډیو ته ویلي چې په لیږل شوي افغان کډوالو کې 38 ماشومان هم شامل وو.
208 کسان قیدیان آزاد شوي دي او د چمن په لار باندې وطن ته ستانه کیږي. په دې کې 28 کسان ماشومان هم دي. دوی په دغه 15 بسو کې دي وطن ته روانېږي. د دې مخ کې هم تقریبا 2200 کسان په شمول زنانه او ماشومان آزاد شوي او نور پاتې کسان چې دي تقریبا 215 کسان دي هغه آزادۍ لپاره هم کوشش روان دي.
بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ بیا د اپریل په ومه مشال ویډیو ته ویلي بیرته افغانستان ته لیږل شوي دغه کسانو په زندانونو کې خپل د بند سزاګانی 13 میاش پوره کړی وی خو دوی تر وسه پورې لا په زندانونو کې بندو.
د کم بندیان چې لاړو دوی د خپل قید موده پوره کړی. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدل. د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوې و. دغه سزا پوره کولو پس د هوم ډیپارټمنټ د اورډر پس د دوی نن واپس افغانستان ته ولېګول شو.
منیزا کاکړ زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د کراچۍ په زندانونو کې ډیرو افغانانو خپلې سزاګانی پوره کړی وی او بیا عدالت تونه هم دغه کسان خپل هیواد افغانستان ته د لیګلو امر کړی وو. خو بیا هم ډیر افغانان د سو انور حسی په زندانونو کې بندو او بیا د سو انورستو له زندانونو افغانستان ته لیګل شوی. د اپریل په ما د کراچۍ زندانونو څخه را خوشی شوی افغانانو کې بیا ځنو مشال ویډیو ته ویلي چې پولیسو ترې په زندانونو کې پیسې اخستی او دوی د بند سزا سره د جرمانی روپۍ هم په خپل ورکړی دي. د اپریل په ما د کراچۍ ملیر زندان څخه را خلاص شوی نور الله داد بیا مشال ویډیو ته ویلي
د پر پی کسبانی لزر شل زر روپیز مر سخنی اخی 1500 روپی را سنی اخی هغه بیا چدی مشت واپس نه ملاویش وای نن دی او سبا دی د څلور میاشتې چدی وز دټ مش په جیل کې تیر کړل دا دی نن را ووتل.
د کراچی په غډون د سن صوبې په بیلا بیلا خارونو کې تیر کال د جولای میاشتې را هسی د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې و. د سن صوبې حکومت وزیرانو پولیسو چارواکو وار په وار مشال لیډیو ته ویلي چې پسند کې وازی هغه افغان کډوال نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري او یا پس جرمونو کې ککړ وي او د داسې غیر قانونه افغانانو د نیولو دوی قانوني حق لري. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیلا منیزا کاکړ په وینا چې په زندانونو کې بند زیاتره افغانان ناروغه وو او د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو خو دلته بیا نیول شوي او په زندانونو کې اچولې شوي. د نوموړي په وینا چې تر اوسه د کراچۍ په زندانونو کې 4 افغانان د ناروغیو له کبله مړه شوي هم دي. د پاکستان د نورو خارونو او خصوصي توګه په سن کې د افغانانو د نیولو مسلې په اړه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو سره هم څو ځله خبرې کړي. په کراچۍ کې اوس هم افغانان تور پوری کوي چې د دوی د نیولو لړۍ لا روانه ده او پولیس د پیسو لپاره تنګوي او پیسې ترې اخلي خو د کراچۍ پولیسو بیا دغه تورونه تل رد کړي دي. په سن کې د اوږدې مودې راهسې د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا قانون پوها وکیلانو او د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي او د پولیسو او د سن حکومت دغه عمل د بشري حقونو سرغړونه بللي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
زه غلام غوثم تاسو د مشال رادیو اورئ.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي پروژې د پیسو د نشتوالي له امله د ځنډ ښکار دي. د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سنټ قائمه کمیټه د هغو ضلعو د ترقیاتي چارو لپاره له وفاقي حکومته د فنډونو ترلاسه کولو ډاډ خوړلې دی. د کمیټې ځینو غړو د اپریل پر شپږمه د خیبر پختونخوا له چیف سیکرټري او نورو لوړ پوړو چارواکو سره ولیدل او له هغوی د قبایلي ضلعو د پرمختیایي کارونو په اړه معلومات واخیستل. د صوبې نگران حکومت په عین وخت کې ویلي چې د ترقیاتي چارو لپاره د پیسو د نشتوالي مسله به له وفاقي حکومت سره پورته کوي. د شاهین بنیری رپورټ اورو.
د ریاستونو او سرحدي سیمو لپاره د سینټ د سټینډینګ کمیټې غړیو د اپریل په شپږمه په پیښور کې د صوبې د چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، مرستیال چیف سیکرټري زبیر قریشي او نورو چارواکو سره لیدلي او ورسره د زمشو ضلعو لپاره د پانګو په موضوع خبرې کړې دي. د خبرې شوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه د ضلع کمیټې مشر سینیټر ډاکټر سانیا نشتر د صوبې لپاره د پانګو په خستلو کې د خیبر پختونخوا حکومت ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. نوموړي د سکیمونو د خسارنې لپاره د ای ټینډرینګ، د سرکاري ملازمینو لپاره د بایومیټریک حاضرې او د جی آی ایس نظام متعارف کولو تجویز هم ورکړی دی. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړي نثار مومن وویل چې د انضمام پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې په قومي مالیاتي کمیشن کې به د نوو زمشو ضلعو لپاره د لسو کلونو لپاره د کال په سر 100 ارب روپۍ ورکوي، خو تر اوسه یو حکومت هم دا ژمنه نه ده پوره کړې.
تیر حکومت کې محمود خان سے زمنګا په هغه فنډونو چې کم منګلا اغوی د انفسی نه علاوه او آی وی پی پروگرام د کم یو په هغه کې به تاسو ته موږ سوال در کوو. نو هغه کې ها کم منګلا محمود خان سے پړومبي کال باندې زمنګ نه 30 ارب روپۍ پټې کړې. پړومبي سال باندې موږ ترالي پیسې نو هغه سب تقریبا 250 ارب روپۍ خو دې چې موږ به تاسو در کوو. نو هغه حکومت موږ ته پروجیکټ نه لرلی نو هغه نه به پیسې ضایع کېدل او وخت به وخت به دا وایي چې موږ ته انفسی واټ
بلخوا. د تحریک انصاف غړي د تورن ردوي چې ګینه د پخواني او قبایلی سیمو پرمختیا ته پام نه دی کړی. ل اورګزیو د تحریک انصاف پخواني د اسمبلی غړي غازی غزن جمال وای چې وفاقي حکومت ورته پانګې نه دی ورکړي او هم دغه وجه ده چې په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه دي ترسره شوي. نوموړي زیاتوي چې په وفاق کې د تحریک انصاف پخواني حکومت د صوبې لپاره په اخیری کال کې 9 اویا بلین روپۍ ورکړې وې.
موږ ته اخیری کوارټر فاټه کې 1 روپۍ موږ ته رانه کړه. سر حکومت چینج شو، هغه بالکل پیسې اترولې. دا نوې حکومت دی ڈیولپمنٹ بجٹ راوسته 77 نه مونږه په ریورس باندې لاړو دی 50 ارب تر راوسته. سکل پی ٹی آئی حکومت په صوبہ کې نو مونږ ته 5 ارب یو راکړې وې. 4.6 ارب روپۍ دا اوس دی راکړې دي.
د خبر پانی تر مخه مرستیال چیف سیکرټر زبیر قریشی د کمیټې غړیو ته د زمشوی ضلعو د پرمختیایي اسکیمونو خرچو سار او میکانیزم په اړه بریفینګ ورک او زیاته کړه چې د پانګو د کمی له وجې حکومت نشي کولی چې په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه ترسره کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د زمشو ضلعو د پرمختیا لپاره څه کوي؟ په دغه اړه له وزیرستانه د اسمبلی غړی او د حکومت اتحادی محسن داوړ وایي چې د نو ضلعو په اړه په ریاستي پالیسیو کې څه بدلون نه دی راغلی.
تقریبا د 13 کال نه موږ به د تیر شوي حکومت ته وي چې ان اف سی او کوي موږ ته خپله بخره ښکاره کوي. خو هغه تېر حکومت هم نه کوو. دا موجوده حکومت خو چې راغلی دی نو د پیله ورځ نه په یو ډېر لوی کرایسس کې دی. کله احتجاج یو، کله یو مسله یو، کله بله مسله یې. په دې موجوده کال کې 5-5 ارب روپۍ دی په وفاقي بجټ کې دي ته یخې دي. په دې بابت موږ بل اسمبلی نه واک آؤټ هم وکړو. وزیر اعظم بیا موږ وغوښتو 5 ارب روپۍ خو هغه ریلیز کړې. دا دوره چې کومې پاتې دي دا به وي چې مطلب دا به چې وفاقي وزیر چې کوم د پلاننګ هغه چې واپس راشي نو هغه به دې ته بیا بندوبست کوي.
دا یادونې وړ ده چې 13 میاشت په صوبه کې د وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ نگران حکومت فیصله کړې وه چې د پانګو د کمی د ستونزې د هواري او په مختلفو حکومتونو کې صوبې ته د پانګو نه جاری کولو معامله به د وفاقي حکومت سره پورته کوي، خو په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی.
دا مشال ریڈیو دا.
د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي هیله مندي چې په یو میاشت کې دننه به د صوبې د ولس لپاره د صحت کارډ په نوم صحي اسانتیاوې برابر کړي. دا له هغه وروسته ده چې صوبایي کابینې د دې کارډ پیلولو منظوري ورکړه. د چارواکو په وینا په دې کې به لومړیتوب سرکاري ملازمینو ته ورکول کیږي خو عام ولس به هم ترې استفاده کولی شي. د حکومت مخالفین وایي دوی هر هغه کار ستایي چې د ولس پکې ګټوي. خو دوی په وینا د داسې پروژو لپاره تر ټولو لومړی شرط د پیسو موجودګي وي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د بلوچستان حکومت به ولس ته د اسانتیا ورکولو لپاره پیسې ولري او کنه؟ دا به د بوروال کاکړ په دې رپورټ کې وورو.
د بلوچستان حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په یو میاشت کې دننه د صحت کارډ منظور شوې پروژه پیل کړي. د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ وایي د صوبایي کابینې تر منظورۍ وروسته اوس د ولس لپاره د دې اسانتیا برابرولو زمینه برابره شوې ده. نوموړي د اپریل پر درېمه مشال رادیو ته وویل د صحت کارډ پروژې لپاره یې ټول اړوند کارونه ترسره کړي دي.
تقریبا دا شری چې د پورا فیملی په دې کې علاج کېدلای شي او دا تقریبا د کارډ ما په اندازو دا د 100,000 روپۍ به د یو کارډ کریډیټ به وي. ملازمینو ته به زیات ترجیح ورکول کېږي لازمن او عام پبلک هم به دا کولی شي دا ته ملاوږي. صرف په ملازمینو ته به نه ده نو انشاءالله امید دا د نور تیاری ټول ورته شوي ده.
خو نور محمد دومړ وویل چې تر اوسه لا کومه خاصه نیټه نه ده ټاکل شوې چې کله به د دې پروژې په رسمي توګه پرانیسته کیږي. د بلوچستان حکومت دا پروژه په داسې وخت کې پیلوي چې د حکومت په وینا صوبه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالفو ګوندونو یا اپوزیشن مشر ملک سکندر اډوکیټ مشال رادیو ته وویل دوی د حکومت د هر هغه کار ستاینه کوي چې د ولس د ښېګړې لپاره وي. خو د ملک سکندر اډوکیټ په وینا د صحت کارډ د بریالۍ کېدو لپاره مناسب فنډ ضروري دی. د وویل
هر څه عمل ته باید سړی په څه وګوري. فلال په نت کې ته دانسته تکل خو دومره ځپلي دي چې له یو خوا یو مدد ور ورسېږي سره دا خبره به دا باندې چې که فلت ومن دي ته خپل حق ته پیسو اوکې دي مطالبه سره کړې ده. دا خو نه ده ګران که پیسې نه وي بیا به ستونزې وي ستړیا به وي.
خو د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې دوی وار له مخه د پیسو ستونزه هواره کړې ده.
ډېر وخت زخه د دې پیسې موږ له ټول حساب کتاب زده جلا کړی وي. دا د اوس نه ده، دا تقریبا بل وارم دا کابینټ ته راغلی وي خبره او دا تقریبا له ډېر وخت به دا باندې کار روان دی. نو باقاعده دا د بجټ حصه ده نو دا سړي دا پیسې د خپل ځان له خپلې پیسې بلدې ټول معاملات جلا دي د دې پیسې پرتی.
که څه هم نور محمد دومړ دا ونه ویل چې د څومره وخت لپاره ورته څومره پیسې ایښودل شوي دي، خو تر دې وړاندې یو شمیر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی و چې وار له مخه ورته څه باندې 15 ارب روپۍ بیل شوي دي چې د صوبې 3,00,000 کورنیو ته د صحت کارډ له لارې د مفت علاج زمینه برابره کړي. د بوري یا لورلای یو ګزړن وهلی او سیدونکې فیروز خان کاکړ وای ک حکومت دا اعلان پرشتیا عملی کړي نو د صوبې لا بیوسه خلکو سره به ډیر مرسته وسی.
موږ په دې کارت باندې ډیر خوشاله یو چې حکومت کم کارت اعلان کړی دی. موږ ډیر په خوشاله یو ک حکومت واقعي هم دا ګام واخی چې دا کارت واقعي هم جوړ کړي چې دا سپات نه سي، مطلب صرف اعلان پات سي. نو غریب خلق در په در دی، اعتماد دی، کونډې دی او دلته خلق ډیر له مشکلات سره مخ دي. دا د غریبانو لپاره کینن هم ډیر ښه ګام دی که واقعي حکومت دا ګام پورته کی پسیمانه وکی.
د یادونې وړ ده چې د صحت کارډ د خیبر پښتونخوا حکومت هم خپل ولسته ورکړی دی کوم چې خورا بریالی او د غریب ولس لپاره ګټور بلل کیږي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په خیبر پښتونخوا کې د پاموړ شمیر نجونې او مېرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروفې دي. له دوی څخه ځینې مشال لیدو ته ویلي د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی طریقې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپل توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په پیښور کې آنلاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر هلو ځلو خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباري نجلۍ تابندې په غټ پیل کې.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی.
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکو رخ پل آن لائن کاروبار کبھی او دودن و خادو لپارا د کورونو د سنگار شیان جوڑوی. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لہغو انجنو دا چپ ڈیجیٹل او جدید دور کے خپل آن لائن کاروبار پر مخوڑی. هغه وای د خپل کاروبار مختوڑولو لپاره سوشل میڈیا تر ټولو غوره لار ده. حقی مشال ریڈیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو دا سه سوشل میڈیا زما لپاره ډیره ضروری لار ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آن لائن تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آن لائن خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف پی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیاو لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه یې ته زه خپل بزنس طرف نه کم شي زنه زه جوړوم، هغه سیمپل میکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اودینس اټریکټ کوم. زه ورکی ور سره ټریننګ زوم ور کوم.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو 12 آن لائن کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلق فکر کبھی چھ آن لائن کاروبار ڈیر آسان دے، خوب آن لائن کاروبار کی منگتا ڈیری مسئلی دی. زی چھ کم کار کوم باید دا خریدار دا خوخی سرسم سامان جوڑ کرم. نن سبا خو ڈیرا گرانی ہم دا، کل کل زم منافع ڈیرا کم ساتم. دا دیل پار چھ دا گاک دا خوخی سامانم جوڑ شی او سبا کاروبارم ختم نشی،
پوری ہو سکے اور میرا کام بھی مطلب ختم نہ ہو جائے.
پا خیبر پختونخوا کے دنو کاروبار کون کو دمرست او لارخون لپار دو صوبے د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرسته هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو 12 چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه، چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي.
معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکیې صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلې دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټی بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یو پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابندا او کائنات مشال ریډیو 12 چې کڅوک سرمایه اولري او په سمه طریقه آن لائن کاروبارو چلول شي، نو پکې لکونه روپې ګټلی شي.
دا مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبر تاسو ته سیاسی ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.